alamo mal. پاکستان کې د مبشیندوې بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته ورځي پر روانې یو سات کې ځوان فکر 19 پروګرام خبريږي. په دې پروګرام کې نن د کورونا توربا وروسته د ځوانانو پر تعلیمي او تحصیلي ستونزو خبرې کیږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي مهم خبرونه وړاندې کیږي. په کابل کې د رواني مشورې تلوې جرګې په اړه نن په آنلاین ډول دوی غونډې کیږي. د سپین بولدک او چمنلار د یوې ورځې لپاره د مسافرو پر مخ پرانیستل شو. د نړۍ ګڼې هیوادونه پر دې غور کوي چې د ماشومانو پر مخ ښوونځي څنګه بیرته پرانیزي. کابل نن د رواني مشورې تلوې جرګې په اړه د دوه سیمه ایزو او نړیوالو آنلاین غونډو کوربه دی. په دغه دوه غونډو کې د رواني مشورې تلوې جرګې په اړه بحث کیږي چې د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو پر موضوع را بلل شوی ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي ګران هیواد رسنوي ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل
شاوخوا تلویختو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي به په دې دواړو غونډو کې ګډون کوي. د اجنډا عمده موضوع به د آینده لوی مشورتي جرګې په اړه بحث او تبادل نظر وي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په اول ورځ ویل چې د طالبانو د 400 بندیانو په حق لبه مشورې لوی جرګه چې روانه جمعه په کابل کې جوړیږي پریکړه کوي. افغان چارواکو تر دې دمه د 15,000 طالب بندیانو له ډلې 400 نه دي خوشی کړي چې د دوی په وینا دغه بندیان جرمي دوسیې لري. وسلوالو طالبانو بیا ویلي تر هغو چې د خوشو سو بندیانو شمیر 500 ته ونه رسیږي بین الافغاني مذاکرو ته نکشینی. د کندهار د سپین بولدک ولسوالی او چمن ترمنځ د ویش دروازه نن سهار د مسافرو د تګ راتګ پر مخ خلاص اسو. د کندهار د ولی ویان احمد بهیر احمدی ازادي رادیو ته ویل چې د اوس لپاره یوازې د غلار د وی ورځ لپاره پرانستل شوی.
شاوخوا 9:30 بجې د کندهار سپین بولدک لویه لار د پیاده مسافرونو پر مخ باندې خلاص شوه چې د ورځې د تر پایه د 6 بجو پورې به دغه دروازه د پیاده راشدر شي پر مخ باندې خلاص شوی.
د سپین بولدک چمن لار شاو خوش پر میاشتې د دوړو غړو د مسافر پر مخ تړل شوی او کله نا کله به د 2 ساعتونو لپاره پرانیستل شوه. د تیرې پنجشنبې پر ماښام د افغان پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک او چمن ترمنځ په سپری سیمه کې وروسته له هغې وسلوله شخړه وسوه چې په چمن کې په سلګونو ایسارو مسافرو د پاکستان پر تاسیساتو هجوم وروړ. دغه جګړې چې شاوخوا 4 ساعته دوام وکړ په نتیجه کې د چارواکو په خبره 14 ملکي افغانان ووژل شول او شاوخوا 80 تنه نور ټپیان شول. پاکستاني چارواکو بیا په خپل لوري کې د 5 ملکانو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. د دې پیښې د څېړنې لپاره د حکومت یو هیئت چې مشري د ملي امنیت شورا مرستیال صدیق الله فهیم کوي له کابله کندهار ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د یو نوي پټ راپور لمخې شمالي کوریا د اټومي وسلې د جوړولو لپاره خپل پروګرام پراخ کړی او ځینې هیوادونه باور لري چې پینګ یانګ کوچنۍ اټومي وسلې جوړې کړې دي. د دې راپور لمخې چې د څیرونکو یو خپلواکي ډلې برابر کړې په موقتی ډول پټ یا محرم بلل سوی شمالي کوریا احتمالا داسې واړه اټومي بمونه جوړ کړي چې د بالستیک توغندیو په سروکو کې ځایېدلی سي. د رویټرز او د جرمني خبري اژانسونو چې لومړی د دې څېړنې خبر ورکړی وایي چې دغه راپور پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته چې 15 غړي لري وړاندې شوی او څېړنې د دې شورا د یو غړي هیواد د اطلاعاتو پر بنسټ ولاړې دي. شمالي کوریا تر اوسه 6 اټومي ازموینې کړې چې وروسته یې د 2018 د کال په سپتمبر میاشت کې وه. ملګرو ملتونو له 2018 راهیسې د اټومي فعالیتونو په خاطر پر شمالي کوریا 2 وارې بندیزونه لګولي دي. د نړۍ ګڼ هیوادونه پر دې غور کوي چې د ماشومانو پر مخ ښوونځي څنګه بیرته پرانیزي. د بدستل کې دی چې د نړۍ په ګڼو سیمو کې کورونا وایرس د ریکارډ تر حده مهار شوی او په ځینو نورو هیوادونو کې د وایرس د بیا خپرېدو بیره سته. د امریکا متحده ایالاتونو چې د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس له کبله سخت ځپل شوی د مثبتو پیښو شمیر پکې تر 4 میلیونه او 2 لک زیات دی او په ځینو ایالاتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د ښوونځیو مسؤلان د ښوونځیو د بیا پرانیستلو پر بېلابېلو لارو چارو غور کوي. د امریکا د سری ناروغي مخکښ متخصص ډاکټر انټونی فاوچی پرون په یو مرکه کې ویل د ښوونځیو ته د ماشومانو د ستنولو پلوي کوي خو ټولګي باید د سیمو له وضعیت سره سم عیار سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ښوونځیو فشار راوستلی چې باید بیرته پرانیستل سي. دا په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دې لپاره په یو لانجه بدله شوې ده. د بدستل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د مړو شمیر 1,55,000 ته رسیدلی دی. په جرمني کې که څه هم د وایرس د بیا خپرېدو سته خو پرون په یو شمالي ایالت کې په زرګونو ماشومان د دوبي تر رخصتي وروسته ښوونځیو ته ستنسول. خو په لاتین امریکا کې چې کورونا وایرس په شدت په خپرېدو دی، تقریبا ټول درسونه یا په آنلاین بڼه یا د ټلویزیونونو له لارې روان دي. تمه ده چې د ایسایس سمندري طوفان خطرناک سیلې او درانه ورښتونه د امریکا د شمالي او جنوبي کارولاینا ایالتونه سخت وځپي. دا طوفان اوس مهال د متحده ایالتونو د ختیځو سمندري سواحلو خوا ته روان دی. د امریکا هوریکان یا سمندري طوفانونو مرکز پرون د دواړو ایالتونو په ساحلي سیمو کې ډېره خلکو ته د سیلې او ورښتونو خبرداری ورکړ. او شک کېږي چې د بریتانیا د سوداګرۍ د پخواني وزیر د ایمیلونو په حق کولو کې به روسان لاس ولري. رویټرز اژانس د پرونی راپور له مخې په بریتانیا کې د 2019 میلادي کال د ټاکنو په درشل کې د امریکا او بریتانیا د سوداګرۍ اړوند پټ اسناد هم لیک یا خبره سیو. د اژانس په حواله د لیام فاکس د ایمیل د حساب هک کېدل او د اسنادو لیک کېدل د بریتانیا په سیاستونو کې د روسانو د مشکوکو هڅو یو مستقیمه بیلګه ګڼل کیږي. په بریتانیا کې دوه سرچینو چې له دې موضوع خبر وو ویلي، هکران توانېدلی د 2019 میلادي کال